څلور بجې شوې د آزادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې په استانبول کې د آسیا د زړه د کنفرانس اتمه غونډه شیبه مخکې پیل شوه او دا شیبه ولسمشر اشرف غنی غونډې ته وینا کوي. نور موضوعات هم لرو. د انتخاباتي لانجو وروستی حال به در کړو، نړیوالو مسایلو ته به کتنه وکړو او اونیز پروګرامونه به خپاره کړو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
له غزنی او هلمند څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه خبر شوي دي. ننګرهار کې یو شمیر ښځینه فعالانو نن په دې ولایت کې پر نامنیو د اعتراض په توګه په سمبولیکه توګه د دې ولایت د امنیت جنازه ولیږدوله. او د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختیځ ساحل کې د یو اور شیندون کې راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 40 نور ټپیان کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په مربوطاتو او په قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو اته تنه سرتیری او د پولیسو د یوې پوستې قومندان وشل شوي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پرون ورځ د اردو ملي 15 نفر عسکر چې هغه شپږم کنډک مربوط وو او څو خپل کنډک له غزني نه په لارې وو. کندهار په مرته وایي د قرباغ مرکز طالبانو کته کړي دي او درې سره 500 شهیدان کړي دي.
دا نو موري په وینا دا کسان په جګړه کې نه دی وژل شوی، بلکې له موټر څخه تکړه شوی او وژل شوی. بل لور ته بیا دا کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو د دې سرتیرو شمیر نه ته نه حساب کړی ویلې دي. مړی په یاد سیمه کې پر سړک پراته لیدلی. کامران زیاتوی د دې ترڅنګ د غزنی مرکز په مربوطاتو د شاباس په سیمه کې د طالبانو د ملي اردو او پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي چې درې تنه د ملي اردو سرتیری او د پولیسو د پوستي یو قومندان وژلي او دوه تنه پولیسي ټپیان کړي. د غزنی ولایتي ادارې چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم پرې کومه تبصره نه ده کړې. اخوا د هلمند والی ویاند وینا دلی ولسوالۍ کې د اردو یو پوځي مرکز ته نږدې 14 کې 15 تنه وشل شوې دي. عمر زواک نن ازادي رډیو ته ویل پیخه د یو لسو بجو په شاوخوا کې شوې.
یک انفجار موتر بند مازدا در مربوطات ولسوالی و ندلی صحه پولیسیا صورت گرفت. بالای پرسنل اردوی دیدی که در نتیجه به تعداد 5 تن از پرسنل اردوی ملی به شهادت رسیده و 5 تنشان هم مجروح گریده و همچنان 2 تن ملکی هم مجروح گریده که یکشان خانم است و یکشان مرد است.
تر دې مخکې د ملي اردو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ملي اردو 9 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو په دې وروستیو بریدونو کې مرګ ژوبله په داسې حال کې اوړي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د چارواکو له خولې په رسنیو کې ویل شوي کله امریکایي لوري سره د دوهې په روانو خبرو کې توافقنامه لاسلیک کړي نو دا ډله به له دې وروسته په امریکایانو بریدونه نه کوي. په ننګرهار کې بیا یو شمیر ښځینه فعالانو نن په دې ولایت کې پر نامنیو د اعتراض په پار په سمبولیکه توګه د ولایت د امنیت جنازه ولیږدوله. دا حرکت نن په جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې لخوا تنظیم شوی و چې پکې ګډونوالو ښځو د دې ښار د روانو نامنیو وژنو او سړي تښتونو څخه شکایت کوو. د حرکت غړي وایي له هغه وروسته چې په جلال آباد ښار کې د پی ایم ایس موسسې مشر ډاکټر ناکامورا له خپلو ساتونکو او نورو ملګرو سره ووژل شو او قاتلین یې په تیښته بریالي شول، د امنیت پاړه د ننګرهار خلک نور هم نهیلی شوی دي. د ننګرهار د والی ویان لاریون د خلکو حق بللې، خو د لاریونوالو د حرکتې پروژې بللې او ادعای کړي چې د ننګرهار په اتیا سلنه برخه امنیت ټینګ دي. ملګری ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، خو په دې برخه کې د لا زیاتو پرمختیاو او عملي اقداماتو ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما دا خبره نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چې امامو تلخلي ویل شوي دا سازمان له فساد سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې رامنځته شوی هغه اقدامات هر کله کوي چې د فساد پر ضد مبارزې چوکاټ پیوړی کوي. خو یا ماموت ټینګار کړی چې وس د عملی اقدامات وخت او باید په عملی اقدامات خو تمرکز وشي. د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختی ساحل کې د یو ورشندون کې راپورته کېدو لک تر لګه 15 کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي دي. پولیس وایي تر لسو زیات نور نادرکه هم دي. د وایټ آیلند یا سپین ټاپو کې چې دا ورشندون کې پکې راپورته شوی درویش کسان ژغورل شوی هم دي. د چارواکو په وینا د ورشندون کې د راپورته کېدو پر مهال په نږدې سیمه کې شاوخوا سل تنه موجود و چې هم پکې بهرني او هم پکې نیوزیلندي سیلانیان شامل دي. او دا ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایه کمیټه پر روسیې د څلورو کلونو لپاره د اولمپیک په لوبو او نړیوالو اتلولیو کې د ګډون بندیز لګولی. د دې کار سبب په لابراتوار کې د ممنوع درملو د ازموینو په معلوماتو کې لاسوهنه بلل شوې. دا پریکړه د دوشنبه په ورځ د دې ادارې د اجرایه کمیټې غړو د رایو په اتفاق وروسته لاغې وکړه چې WADA یا د ډوپینګ ضد نړیواله اداره دې نتیجې ته ورسېده چې مسکو د لابراتوار په معلوماتو کې لاسوهنه کړي، جالي شواهد پکې زیات کړي او هغه فایلونه یې ترې پاک کړي چې د ډاپینګ یا د ورزشکارانو لخوا د ممنوع درملو کارولو سره تړلې او په دې برخه کې د درغلې پیژندنې سره مرسته کوله. دا یو خبر نو
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قطر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تر سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په استانبول کې نن د آسیا زړه په اتم کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي. د شپه ولسمشر غنی غونډې ته وینا کوي.
به خاطر حمایت از محافظت از محیط زیست ما باید یک رویکرد
جامع. د ولسمشر دوهم رسیال نن د فساد په نړیواله ورځ وویل چې که څه هم حکومت د فساد پر ضد کوټلي ګامونه اخیستي دي خو په دولتي ادارو کې دا پدیده لا هم شته. په نورو موضوعاتو کې له خیالي سرتیرو او خیالي ښوونځیو وروسته د سمنګان ولایت د حج او اوقافو ریاست په تشکیل کې د خیالي ملایانو خبره افشا شوې. د کونړ اوسیدونکي وایي د ډیورند بلې غاړې ته له عزیزانو سره اړیکې د محدودیت له کبله ورته ګران شوي.
لارې موږ ته کمې بندې شوي دي. ویزې م په اسانه باندې نه میلاویږي غریب غربه خلکو ته. دغه پاس او نو پاس دا لارې بندې دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ راګله آزادۍ رادیو اوري. په استانبول کې نن د آسیا د زړه د کانفرنس اتمه غونډه پیل شوه. ولسمشر اشرف غنی او ورسره افغان پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په ترکیه کې دی. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی وروسته له ترکی چارواکو سره خبرې اترې او لیدنې کتنې هم وکړي. خو دا شیبه ښاغلی غنی غونډې ته وینا کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه صفی الله ستانکزی ستودیو کې را سره ده او جزئیات اوروي. ستانک زاسه
مننه. سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د آسیا زړه کانفرنس یا استانبول د پروسی د بهرنوي چارو وزیرانو اتمه غونډه په استانبول کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان په ملتیا باندې پرانیستله. ولسمشر اشرف غنی د دغه وینا لمړی د دغه غونډې لمړی ویناوالو. ښاغلی غنی د افغانستان د حکومت بیلابیل لاسته راوړنې او ننګونې او ستونزې په دغه غونډه کې یاد کړي. تر کومه ځایه چې د خبرې ملي ټلویزیون خبرولې په ژوندۍ توګه او ترجمه یې هم خپله کوله. ملي ټلویزیون د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې یادونه وشوله. همدارنګه د مخدره موادو د فابریکو او کارځایونو د لمنځه تللو مسلې باندې ښاغلی غنی ډیر زیات ټینګار وکړ چې د خبره دا به د سیمې د جرمي شبکو د اقتصادي سرچینو په وچولو کې ډیره زیاته مرسته وکړلی. ښاغلی غنی په یو برخه کې وویل او البته ترجمه یې هم د ملي ټلویزیون نتاخ خوله چې تاسو یې اوریدو ته رابوله.
I believe that
باور دارم که
states has been slow fragmented
اقداماتی که ما در این عرصه داشتیم در رسم مبارزه با تروریسم بغیر از استثناءاتی که وجود داشته بسیار کوتاه گسسته و بطی بوده است. ما باید یک جا با همدیگر کار کنیم به صورت خلاقانه.
که څنګه چې واوریدل ولسمشر غنی د تروریسم په وړاندې د مبارزه په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه یو څه ګرامو بلل چې د په نظر باندې دغه مبارزه بطی ده او هغه څه چې او هغه کارند مبارزه چې د غواړي هغه سي مبارزه تر اوسه پورې نه ده شوې. د همدارنګ د تروریسم په وړاندې د مبارزه په خاطر د سیمې په اجماع باندې هم ډیر زیات ټینګار وکړوي، ویل چې افغانستان باید د سیمې په هیوادونو کې د تقابل میدان نه وي بلکې د همکاري میدان وي. او د هغه خپل ایډیا او پروژه بیا هم یاد کړل چې افغانستان د آسیا زړه هیواد دی او د آسیا په څلور لارې باندې باید بدل شي او ټول هیوادونه باید لاس په لاس سره ورکړي چې د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي. د استانبول پروسې هدف هم همدغه دی چې سیمی نږدې او لري هیوادونه څنګه ګډه اقتصادي، سیاسي او امنیتی همکاري وکړي چې د افغانستان امنیت او ثبات ښه شي، چې له دې لارې د سیمی نور هیوادونه هم سوکالۍ ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ولسمشر اشرف غنی وینا روانه ده. د ازادي رادیو په راتلونکو او همدې خبرونه کې حتی که مهم پرمختګونه وي یا په غونډه کې کوم مهمه خبره دی ولسمشر اشرف غنی یا د ترکیه د ولسمشر لخوا کیږي، بیا به هم صفی الله ستانکزای را سره وی او په دې اړه به تاسو ته نور جزئیات د خبرونه په دوام کې درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نن د دسمبر 9 نیټه د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د مناسبت په افغانستان کې مخصوصا ځکه ډیر مهم دی چې افغانستان د فساد له پلوه د نړۍ په کچه په څو لومړیو هیوادونو کې دی. نن په دې مناسبت په کابل کې په یو جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وینا وکړه او وی ویلې چې د حکومت له کوټلو اقداماتو سره سره په دې برخه کې لا هم ډیر لږ پرمختګ شوی او تر اوسه هم په دولتي ادارو کې فساد شته. د ولسمشر د دوهم مرستیال د څرګندونو په اړه نور جزئیات د کابل سټوډیو د شیبه اکرام الله اکرام را سره دی. هغه راته وایي اکرام صاحب.
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغان چارواکو په وینا حکومت لا هم د فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام دی. په دې اړه په جوړې شویو مراسمو کې چې نن دغه غونډه جوړه شوې وه، تر ډېره د فساد په وړاندې د افغان حکومت ترسره کړي کارونه له نیواکو سره مخ شول. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش دغه ناستې ته په خپلو خبرو کې وویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ کارونه کړي او حکومت د فساد په برخه کې جدي اراده لري. خاغلی دانش معلوماتو ته د لاسرسي قانون تصویب، د غشان لیداری فساد سره د مبارزې قانون، د دولتي مامورینو او مسؤلینو د شتمنیو د ثبت قانون، د درنو جرمونو په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز جوړیدل، د څو ستراتیژیو د جوړیدو اوان ګڼ شمیر نورو کارونو د ترسره کېدو په برخه کې د حکومت لاسراوړنې وبللې وی، بلکې د حکومت لوی لاسراوړنې وی. خو دی وایي له دې ټولو سره سره لا هم افغان حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره د یو نظام اداري فساد سره د مبارزې د خپلواکې ادارې په جوړولو، د قوانینو پر تطبیق او د اداري فساد د مافیا او پل منځوړلو کې پاتې راغلي دي. د وای د دې ټولو کارونو سربېره باید وایم چې موږ له فساد جوړونې په برخه کې ناکام وو، سره له دې چې موږ جدي اراده لرله، اما تر اوسه د فساد په وړاندې د وی خپلواکې دولتي ادارې په جوړولو نه یو بریالي شوي. خغل دانش ټینګار کوي چې فساد سره د مبارزې اصلي حل لاره د دولتي کارکونکو او لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول دي. په همدې حال کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی وایي چې اداري فساد په هیواد کې د نامنیو د زیاتوالي، په دولتي ادارو باندې د خلکو د باور کمولو او د ناسم وضعیت د رامنځته کولو سبب شوی دی. د خغل افضلی په وینا که څه هم د فساد په وړاندې ځینې کارونه شوي، خو د فساد په وړاندې د غوره مبارزې لپاره اړتیا ده د دې د دې لمنځ وړلو په هدف یو خپلواک اداره رامنځته شي.
نو زمون غوښتن دا چې باید نړیوالو معیارونو پر بنسټ باندې غیر سیاسي خپلواک او ټول مالی او نور امکاناتو په نظر کې نیولو سره داسې ادارې باید جوړ شي چې په هغه کې د فساد ضد کمیسیون هم شامل دی.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تدامي چې یمامت وایي چې فساد د خلکو په ورځني ژوند اخیست کړي او په دولتي ادارو د خلکو باور کم کړي دي. خغلی یمامت رسنیو ته په سوال خبر پانه کې ویلي اړتیا ده چې په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د قوانینو په تطبیق او د قانون په ماتونکو تمرکز وشي. په افغانستان کې په داسې حال کې له فساد سره د نړیوالې ورځې نمانځنه کیږي چې د نړیوالې روڼتیا بنسټ د راپور پر اساس افغانستان په 2013 کال کې د نړۍ له پینزو فاسد هیوادونو شمیرل شوی چې په همدې حساب له شمالي کوریا وروسته د سیاسي هیوادونو لومړنی فاسد هیواد بلل کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې هغه راپورونه چې وایي د سمنګان ولایت د حج او اوقاف ریاست په چوکاټ کې خیالي ملا امامان شته یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د سمنګان د ولایتي شورا غړي وایي چې داسې اسناد او شکایتونه یې ترلاسه کړي چې له مخې ویل کېږي د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست په څلورم بست کې لسګونه خیالي ملا امامان شته او تنخواه یې د دې ادارې چارواکي ترلاسه کوي. محلي چارواکي دا خبره نه تاییدوي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست په اداري جوړښت کې د لسکونه خیالي ملا امامانو حضور اندېښمن کړي او هغوی له مرکزی حکومت څخه په دغه بنسټ کې د یاد وضعیت د څېړنې غوښتنه کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شکایتونو او د شته اسنادو پر بنسټ د دغه ولایت په حج او اوقاف اداره کې په څلورم بست کې لسکونه خیالي کارکوونکي حضور لري. ښاغلي سروري وویل چې د سمنګان د حج د ارشاد او اوقاف همر هم دوی ته داسې لاسوندونه په اختیار کې پریږي چې له مخې د خیالي کارکوونکو تنخوا او پیسې د سمنګان د حج او اوقاف رئیس او اداري مدیر ترلاسه کوي. د ارشاد امر ځینې لاسوندونه او شکایتونه رسنیو او موږ سره شریک کړي دي چې ښایي چې څو بستونه خیالي ملا امامانو ته ځانګړي شوي دي. موږ هم د ولایتي شورا څخه ډېر مکتوبونه ورواستول خو لا یې ځواب نه دی رالېږلی. هاشم سروري ادعا کوي چې د سمنګان د حج او اوقاف ریاست په دغه بنسټ کې د خیالي ملا امامانو په تړاو د ولایتي شورا د پښتنو په وړاندې سپیناوی هم نه دی کړی. سره له دې چې ونه توانېدو د یادې موضوع په تړاو د سمنګان د حج او اوقاف ریاست د مسؤلانو نظر را واخلو، خو د سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزي دولتي شورا لخوا ترسره شوی داوی نه مني. صدیق عزیزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د حج او اوقاف وزارت د 1998 کال د ارزونې له مخې د سمنګان د حج او اوقاف اداره یو فعال او شفاف اداره بلل شوې ده. ښاغلی عزیزي وایي چې د سمنګان دولتي چارواکي هم په هڅه کې دي ترڅو په خپل ټول قوت سره په ټولو حکومتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي او هیچا ته د غیر قانوني کړنې اجازه ور نه کړي. هغه وویل چې سمنګان کې د دولتي ادارو د کارکونکو د بایومیټریک لړۍ هم بشپړه شوې چې لمخې د ټولو دولتي کارکونکو شمیر د حاضری او غیر حاضری حالت هم مشخص شوی دی. د صدیقې په خبره چې تر دمه جوته شوی چې د سمنګان په ټولو دولتي ادارو کې 200 کارکونکو غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه زه یې ردوم ځکه چې د حج او اوقاف وزارت مرستیال سمنګان ته سفر درلود. هغه په خپلو څېړنو کې د سمنګان د حج او اوقاف ادارې څخه خوښي وکړه. په ټوله کې د دولتي کارکونکو د بایومیټریک لړۍ ختمه ده. د حاضر او غیر حاضر کارکونکو شمیر هم مشخص دی. تر دې دمخه هم په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د دولتي ادارو په جوړښت کې د خیالي ښوونکو او پولیسو راپورونه خپاره شوي چې بیا تل د مسؤولو ادارو لخوا رد شوي دي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، سمنګان.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې د ویزه او نورو محدودیتونو لکبله د ډیورن کرښې بلې غاړې ته خپل عزیزانو سره تګ راتګ ورته ګران شوی دی. دوی وایي د امنیت، د اغزنو سیمونو په لارو کې د ماینونو په فرش کولو او نورو محدودیتونو سره ولسونه نه سره جلا کیږي. روحلا انواری له خلکو او چارواکو سره خبرې کړي او د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکو وای په خوای په اسانه د ډیورند کرخې دواړو خواو ته تګ راتګ او د یو بل په مړی ژوندي کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورند په فرضي کرخه اغزن سیمونه لګولي او د ویزو په ورکړه کې یې سختي راوستې، له دوی هر څه پاتې کړي دي. قاری عبدالواحد وحدت او قیام الدین وایي
کلونه وشول چې لارې بندې نواپاس او د غاښې لارې بنده ده، ورته هغه طرفونه چې کوم دی ټول بند دي، نو موږ هغه یو قام یو غم دی یو درد دی، نو په دې کې موږ ته ډېر ستونزې او تکلیفونه دادي چې هغه هلته بند پاتې دي، موږ دلته بند پاتې یو.
لارې موږ ته کمې بندې شوې دي، ویزم په اسانه باندې نه ملاویږي غریب غربه خلکو ته، د غاښې پاس او نواپاس دا لارې بندې دي، نو دواړه طرف ته مشکل دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي. اخوا او دیخوا دواړه طرف ته یو خلک دی رشتہ داری لري، یو بل سره تګ را تګ لري. منګه هله د حکومت نه داده چې دا لاره موږ ته خلاص کړي.
دوی وای په خوا به د نواپاس غاخي کندو بنشي او د کلام لارو هر ورځ په لسګونو موټرو او په زرګونو کسانو تګ را تګ او سوداګری کوله، خو اوس دا ټولې لارې شاړې پرتې دي. خلق وای د فرضی کرخه دواړو خوته پراته ولسونه سره په اغزنو سیمونو او نورو کارونو نشي جدا کیدی. د کوزی پختونخوا د باجوړ وسیدونکو مولوی خانزي بوای د لارو بندیدو او د حکومتونو د سختو پالیسیو لامل یې د کونړ وسیدونکو سره اړیکی کمزوري شوی او سوداګری لمنځه تللې ده.
دا تاریخی لارې دي، زمنګ مشران و په دې لارو باندې تجارت کو، کاروبار کو، کابل مزار تر سمرقند بخارا پوری دغه لارې د کاروبار د پاره د تګ را تګ د پاره په هر شکل باندې تړل شوې دي. اته پیسه د ولس د غریبۍ د خوارۍ د لاس ردی سیمینه بار د ملک په نورو خرونو کې خواري مزدوري کوي، چې دغه تجارتی لارې چې دا دی کولاو کړی شي، هغه ته د پاسپورت نه هم استثنا ورکړی شي د تګ را تګ د پاره.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل دوی نه غواړي چې د کرخې دواړو خواته پراته ولسونه له یو بل جلا شي، او اوس بیا کوښښ پیل کړی چې د نواپاس او دوکلام لارې پرانیزي.
پاکستان حکومت او دولت دواړه مصمم دي چې هم په دوکلام کې لاره پرانیزي، هغوی دپاره په ټولو مسایلو بوخت دي چې لازم دفترونه او شعبې چې دي هلته جوړې کړي، په دغه نه مصروف دي. امنیت شورا، وزارت خارجات او خپلو نورو ادارو ته موږ ته مسؤلیت سپارلی ده. هم د دواړو لارو د خلاصولو تصمیم ده، هم د دوکلام او هم د نواپاس.
د ولسی وګړو په څیر د نېشنل پارټۍ او پښتون ژغورني غورزنګ یو شمیر مشرانو هم د پاکستان لخوا دغه سخت دریز غندلې او ترې غوښتي چې د افغانانو پر مخ دې لارې نه تړي او خلکو ته دې اجازه ورکړي چې بے پاسپورټ او بے ویزه سفرونه وکړي. دوی وای د خلکو په جلا کولو، د دروازو په بندولو، د اغزن سیم په غزولو او په لارو کې د بمونو په خخولو امنیتي ستونزې کمیدای نه شي، بلکې سوا کېدای شي. تر اوسه د پاکستان چارواکو د خلکو د یادو ستونزو د حل کولو او د افغان حکومتي مسؤلینو لخوا د لارو د پرانستل کېدو د خبرو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له موقتو کارکونکو څخه د شکایتونو څیړنه د دې ادارې صلاحیت نه دی، بلکې دا کار کمیسیون باید په خپله وکړي. د انتخاباتو شاوخوا 2000 کارکونکي د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ترڅ کې په دنده کې په غفلت تورن شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کسانو قضیه باید د شکایتونو کمیسیون وڅیړي، او وایي چمتو دی چې د خپلو کارکونکو اړوند اسناد او شواهد هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې انتخاباتي ستونزې ورځ بلې ته زیاتېږي، د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له 2000 زیاتو کارکوونکو تخلفات نه مني، او وایي چې دوی د عدلي بنسټونو او ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د منځګړیتوب حیثیت نه لري. د دغه کمیسیون ویان قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل 98% هغه کارکوونکي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معرفي شوي موقت کارکوونکي دي، او د انتخاباتي قانون له مخې د هغو ازل او تیرنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت دی.
خودی کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه داره.
هغه شکایتونه چې ثبت شوی هغه دغه کمیسیون د موقتی کارکونکو دی. خپل د ټاکنو کمیسیون دنده لري هغه کارکونکو چې انتخاباتي جرمونه کړی وي منفصل او عدلی او قضایي ارګانونو ته به وسپاري. ځکه مونږ نشو کړای چې د واسطې یو کړی ووسو. بل مسله دا چې مونږ باید 2000 کسانو ته دوسیه جوړ کړو او باید اسناد موجود وي چې دا دوسیه جوړ کړو. خدا سیړونو ته اړتیا لري.
دا دغه کمیسیون په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ان واضح کړی نه دی چې دغه کارکونکو څه ډول تخلفات او غیر قانوني کړنې کړې دي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دارالانشأ غوښتي و چې ټول هغه کارکونکي چې په ولسمشرۍ ټاکنو کې پر سرغړونو او ټاکنیزو جرایمو تورن دي ودې پیژني او د شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. یو ورځ وړاندې هوا عالم نورستانۍ له معترضو نوماندانو سره د ناستې په څنډه کې وویل چې 2650 هغه کارکونکي چې د میزان میاشتې په شپږمه په ولسمشرۍ انتخاباتو کې انتخاباتي سرغړونې کړي ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ورپېژندلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون دوی ته د محکمې صلاحیت لري او که د دغو کارکونکو په اړه ستونزه یوازې د شواهدو او اسنادو وي چمتو دي چې دا اسناد برابر کړي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته یې وسپاري. د دغه کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمي:
مونږ به له جزئیاتو سره سره اسناد د شکایتونو کمیسیون ته وسپارو. له 90% نه لوړ زموږ کارکوونکي موقت وو چې اوس مونږ شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون ته معرفي کړي دي. د شکایتونو کمیسیون مونږ ته د محکمې حیثیت لري، خو په هغه صورت کې چې مونږ پورې اړوند وي د لوایحو او طرزالعمل په اساس به پرېکړه وکړو.
پر انتخاباتو یو شمېر د څار بنسټونه وایي اړتیا ده چې لومړی انتخاباتي کمیسیونونه د ټاکنیزو سرغړونو او جرمونو برخلیک روښانه کړي او بیا د لومړنۍ پایلې اعلان کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې بنن پر دې اړه بحثونه واورې چې باید څه وکړو چې ماشومان مو د یوازیتوب په صورت کې ځان ژوبل نه کړي.
مورې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه. لوښی چې په کوم ځای کې ایښی وه هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وه، اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوي وې.
پر دې سربیره د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. نن په بغداد کې پر یو پوځي اډه څو راکټونه ولګېدل. د عراق پوځ وایي چې په دې پیښه کې شپږ عراقي سرتیري ټپیان شوي دي. د دې حملو پړه د ایران له ملاتړه برخمن شیعه سخت دریځو عراقي ډلو باندې اچول کیږي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه هغه پوځي اډه پر راکټونو لګېدلې چې پکې یو شمېر امریکایي پوځیان او ډیپلوماتان هم میشتي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي شپږ عراقي سرتیري په دغو راکټي بریدونو کې ټپیان دي چې له ډلې د دوو وضعیت ښه نه دی. امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. ټپیان د عراق د تروریزم ضد وړې ډلګۍ غړي دي چې د امریکا لخوا جوړه او روزل شوې. بیان زیاته کړې امنیتي ځواکونو نورې راکټ لانچرې هم پیدا کړي او دا ښیي چې د یوې لویې حملې پلان نیول شوی و. دا په عراق کې په هغو پوځي اډو باندې چې پکې امریکایان دی ردی د بریدونو تر ټولو تازه بیلګه ده. چا سمدستي د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د ایران له ملاتړ برخمنې ډلې د دغسې بریدونو په ترسره کولو تورنوي. د شپږو اونیو په اوږدو کې دا نهم وار دی چې په عراق کې د امریکا په مرکزونو بریدونه کیږي. امنیتي ځواکونو لږ تر لږه د یو برید پړه د تهران له ملاتړ برخمن سخت دریځې شیعه کتایب حزب الله باندې اچوي چې د واشنګټن لخوا هم په تیور لیست کې شامل دی. ایران په عراق کې په سخت دریځو اشخاصو په تیره بیا د هشد الشعبی ملیشه ډلې باندې چې دوی جوړه کړې زیات نفوذ لري. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي د راکټونو وروستي برید هشد الشعبی ډله اوس د امریکا لپاره ان تر اسلامي دولت ډلې هم په یو لوی ګواښ اړولې. امریکا له بغداد سره ژمنه کړې چې د دغې ډلې په ورکولو کې به مرسته ورسره کوي. د جمعې پورس د دې ملیشړلې په دریو لوړپوړو مشرانو باندې د امریکا لخوا بندیزونه هم ولګول شول. د عراق پوځیان یا د امریکا یا هم ایران لخوا روزل شوي او دا هیواد له دواړو سره ملګرتیا پالي. اوس چې د ایران او امریکا لانجې اوج ته رسیدلی، عراق په دې اندېښنه کې دی چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ ایسار پاتې دی. امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو تړون پرېښود او له سره یې بندیزونه پرې ولګول. امریکایي چارواکو ایران تورن کړی چې په منځني ختیځ کې اکثر تروریستي ډلې روزي او تمویلوي. امریکا په پام کې لري د ایران د دغو ګواښونو د دفاع لپاره 15,000 تر 20,000 امریکایي سرتیری په سیمه کې ځای پر ځای کړي. ایران تر اوسه په بغداد کې د وروستیو راکټو بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د منځني ختیځ د نارامیو پړه په امریکا اچولې چې ګواکې په خپل حضور سره یې دغه سیمه ناکراره کړي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ.